پچون کې همدارنګه نړۍ بهترین سلو تو پچون کې دي. ګلبدین نائب ما په نظر په دې کنډیشن کې یو خ اډیشن یا زیاتوالی د لوبډلې لپاره نو د لوبې ګټلو چانسز د منګ ډیر زیات دي. له هر نگاه نه زموږ لوبډله یو منظم لوبډله ښکاري، امیدواري ډیره زیاته ده منګه دا لوبه وګټو.
د کوم دلایلو لمخې فکر کوي چې نتیجه به د افغانستان په ګټه وي؟
چیرته موږ ګورو د افغانستان د ملي لوبډلې همیشه د قوت نقطې د زموږ بالینګ ده. مخکې یوازې ورو تو پچونه وه، اوس د فضل حق فاروقي په شمول کې موږ الحمدلله په تیز تو پچونکو کې هم ښه یو. خو زما په نظر باندې ابراهیم زدران او رحمت شاه د دې دوه توپهونکو لوبې ته به زه خپله ډېر زیات لیواله یم چې وګورم دوی څنګه لوبیږي. دواړه د نړۍ له ښه توپهونکو څخه دي، او زما توقع له ابراهیم زدران څخه ډېره زیاته ده چې هغه د افغانستان د ملي لوبډلې د توپوهنې د ملا تیرو ګرځي په راتلونکي کې، او څومره وړتیا سي دا لري له هغه وړتیا سره خپل وړتیا سره انصاف کوي.
د کرکټ بورډ پخوانی اجرایی رئیس شفیق ستانکزای وو. اوس هم ازادي رادیوي مجله واوري.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مو کوم پدې خبرونه کې د ختیس ادبی بهیر د غونډې لیکچر
په ازادي رادیو په زنور کې چې دا خبرونه فلانی فلانی جوړه کړې و او ما فلانی تاسو ته وړاندې کړه. دا وړاندې کوونکی پرزنټر
دی لیکوال صدیق الله بدر مو د خدای بخښلی حافظ د ژوند له وروستي ورسو خبروي.
د اکاس ته ویل شي د ناروی روان ډیر بد اثر کړای دی، اپسونه به خراب راشي.
د مرحوم حافظ لسم کلین پورا شو. نابینا شاعر معذور یار تیر اونۍ وفات شو.
داسې شاعر وو چې هغه سره سترګې نه وي ورسره، خو هغه سره د زړه سترګې ورسره وي.
د شاعرې آمنې فنا شعر لرو.
کچکول د ارمانونو د پوښکو پتري کړی، په هیله د یوې مسکا خیرات ګرځې ملنګه.
د انځورګری الماس خانم له نویو هڅو مو خبرو.
د محسن داوود انځور په پراسس کې دی، لا خو لا پوره مینه دې جوړ کړې.
په غرسنی کې لیکل شوی جملې
په یو موټر باندې لیکل شوی دی چې کله مور یې ویل د ما سره مخې ځای.
د خوستیانو یو دود
د مسافر حالت خوستر سي دوی بیگانګۍ احساس دلته نه کوي.
او نن سبا د نورستانیانو د ودونو ورځ شپې. مطلب برا واخلم. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د بهیر په اونۍ زغونډه کې لیکچر وړاندې شو، مشاعره وشوه، او د خدای بخښلی نصر الله حافظ یاد تازه شو. جزئیات د فریدی سیال په راپور کې.
د ختیس ادبی بهیر په 1450 غونډه کې چې د لړم په 28مه په جلال آباد کې وشوه، دا سیمینار، ورکشاپ او سمپوزیم په اړه لیکچر وړاندې شو. دا دی بهیر اپاتیر غونډه کې ژمنه شوې چې فردوس بشرمل په دا لیکچر وړاندې کوي. خغلی بشرمل د خپلو خبرو په یو برخه کې چې له آزاد رادیو سره شریکي کړي دي وویل.
د کانفرنس په تعریف کې خلک وایي چې یو رسمي لوی غونډه ده ترڅو د یو مشخصې مسالې حل پیدا شي یا د موضوع اړوند کافي او دقیق معلومات ترلاسه شي. اکثر ځایونو کې لیکل شوی و چې د 500 بیا تر زرګونو پورې خلق پر کانفرنس کې برخه اخیستای شي. ورکشاپ هغه ځای دی چیرې چې یو ډله خلک د یو مهارت د زده کړې لپاره سره راټولېږي او یا راغونډېږي. کومو کسانو چې مثال یو برنامه جوړه کړې دا پروډیوسران دي، او کومو کسانو چې وړاندې کړې دې ته پریزنټر وایي. صحیح ده. په آزادۍ رادیو اپوزیشن نور کې چې دغه خبرونه فلانی فلانی جوړه کړې وه او ما فلانی تاسو ته وړاندې کړه، دا وړاندې کوونکی پریزنټر دی او چا نامسته کړې وه
دا غونډي برخوالو خپل پښتني د دې لیکچر په اړه لغغلی بشرمل څخه وکړي. لیکوال او شاعر انور الحق يرغل دا لیکچر وستایي.
کاسه هم په دغه ټول د چ په یادونه وکړه په دې برخه باندې د یادونه وکړه لمنګ پکې برخه خسته و په دغه ناستو په دې ټریننګونو کې خو یو غټه منګ دلته دا وکړه په دې اړه نه پویدو بشرمل منګ ته دارو په جندل په فرقونو باندې پوه شو چې به ملګرو ترې پښتنه موکړه ډیر ځوابونه ورکړه.
خغلی يرغل بیا د بهیر د غټي پاړه وویل
بهیر بهیرو کې غلالونه چي دي نغه را وباسي او دلته ټولنه ته وړاندې کوي ډیر زبردست خوند وک د نو شاعرانو شیرونه ډیر نوې خبرې وي پکې دلته مشران ملګری ووري د غوی لار خوونه ووري دي ټولو په یو غاګ باندې په پای کې د بهیر ته دراتلو خبرې وکړلې او دا ډول دا یادونه وکړه چې پاینده کې به یا پراتونکو کې به نور غملګری چې په لورو پروتو سیمو کې دي او یا د بهیر لشتونه نه خبره دي او په اصطلاح یا لټان دی ویده دي او هغه به حسیره خیر سره بهیر ته برازي. نو د بهیر په غټو باندې دلته د بهیرونو په عموم کې افغان د بهیر راونی سه دغه سي ترختیزه د بهیر پوري په غټو باندې خبره وشوي او ان شاء الله په ارزښتونو باندې خبره وشوي.
د ختیس ادبی بهیر مشر ضیاءالدین همت مل په دې غونډه کې د ارواښت نصر الله حافظ د لسم تلین پتړاو خبري وکړي.
لیکوال او شاعر نصر الله حافظ لس کلم مخکې د لړم په څوار لسمه د ورپېښې ناروغي له امله په کابل کې ومړ. د څوار لس کتابونه چاپ شوي دي او یو شمېر ناچاپ آثار لري. نصر الله حافظ د افغانستان په بیلابیلو ادارو کې تر 40 کال ډېر خدمت وکړ. د یو خواخوږی شاعر او لیکوال سره خلا بدري یو کسکوی
یو وخت چې ما شاعري شروع کړه خدای دې وبخي ارواحات سمي الله سمي لاسه کشرور زما شیرونه قتل او اصلاح کول نو شپتم کلونه او فایل کلونه او نو کله چې یو څه مودې تیر شو سمي چې زما په کتاب چې باندې ولیکل چې شیر د نور اسلام اړتیا نه لري خپل وستاجي نو زه ډیر خوشاله وم. بیا نو د فرهنګي ملګرو سره بلد شو او کته پورته یو ورځ تصمیم ونیو چې لاړ شم افسر ته. نو افسر ته د خپل شیرونو ورخاره کوم چې رښتیا هم زه شاعري کولای شم او کنه او د څه وای راته نو راډیو افغانستان ته ورغلم او خدای دې وبخي استاد نصر الله حافظ د هنر او ادبیاتو په شوبه کې کار کاوه او اوس مینه کوي دې چې باندې څو نو شوبې ته چنه تم خبره په ورین تندې راته هر کله وایو یو میز خالی وو راته و چې البته کینم چوکې راته کړشه یو بابا وولته چای راوړو چای چې اوس بچې څنګه راغلې رادیو ته مال چې داغه د یو ټاپچا مې راوړې چې شي چې ټاپچا دا مال د شیرونو او دای واستل وایڅ په یو کوم مال چې یو ځل راته وګوره وای خدای او لوستل او مسکې مسکې چې د ځان سره خوشاله دي ورته راغې زما څنګه ته کې نه ستوي دا به دې ډیر علي دی دا به دې ډیر علي دی دا ډیر خدای دغه باید چې کداغه چې وای څنګه به نو لا خو نیم راته وکړي او بل اخر چې رفتې دم ته دغه زینو تر سره پورې را سره راغې بیا راته وی په داسې خندان لهجه وای چې خوره دغه دی دغه شاعري کې کېدای شي پریکړه نو ما ورته وی چې ماما والی وای چې مونو په کتو مونږ چې ته په کې پیدا کی بیا موږ ته د تعجب خبره او بیا مې یو پوښتل چې هغه څنګه وای چې ته که شاعري وکړې او نور ژوند دی او ته دې د چې څوک شاعري کوي نو ټول ژوند باید ورته پریږدي چې څومره شاعري وکړي نو ته به د هیڅ شي خاوند نشي او ژوند به ډېر خواري.
شای شاغلی حافظ خپل ژوند ته کتلې وی چې د بدر پر اوشې لاس شي او ورته ویلې دي چې دې ټولنې ته شعر ملکه. د مرحوم حافظ د ژوند پاړه بیا هم لسیدی قلا بدر څخور
ژوند دی خنو دومره قابل کې خپل پورم نو بل یو او خې په خور کې په شاشې کې وسیده کړه لدیر کلمو راځي چې ناروغ او تر هغه پورې چې هغه وفات کېدل دوه سره ډیر کړهونه وګالل. یعنی چې موږ خپل درایي د خپل کړې په علاج باندې ولا جواله.
خدای بخښله حافظ په یو بیت کې وایي دا سویلو پستخ چې ستړی شولې کم شوی آخر د سړګي زور سما. شغلی بدر له خدای بخښله حافظ سره د هغه د ژوند پورستیو کې هم لیدلې دي. د پښه شهید کې د مرحوم حافظ کور ته لوي اکاس سره ورغله.
د اکاس ته ویل شي اوس ډیر خار شو اند نه روي را باندې ډیر بد اثر کړای دی. اکسونه به مي خراب راشي. خو د په زړه کې پاچا او د خپل ژوند ورته د خانه او پاچای ژوند خګری به فکر نه هلي خبرې نه کولې د نه هلي احساس نه کاوه او تر پای پورې هم داسې ژوند وکاو. کتو به دې دغه نه هلي اثر دې په مخ کې وته نه لیدل.
مرحوم حافظ په یو بیت کې وایي په کوڅه د لیونو کې د دوا خبرې کیشي زران زور لړی رخمه د خوژ څړک نشو کمه. وړاندې په کندهار کې د شیدلی نابینا شاعر شفیق العالم معصوریار پاړه د څوتنو لیکوالو نظر در سره شریک کړو. معصوریار د نومبر په 14مه په کوټه کې وفات شو.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي
هم کره کتنه له ازادي رادیو.
لنن شاوخوا 1200 کال مخکې د عباسي زمانه نابینا عرب شاعر بشار بن برد په یو بیت کې ویلی وو چې کله ناکله غوژونه تر سترګو مخکې مینان کیشي. د همداسي یو مین پښتون شاعر شفیق العالم معذوریار یو بیت دی: تا د نظر په غشو زما د زړګي میان وبشتې د بلا لورې دا د څرنګه نشان وبشتې. معذوریار د نومبر په 14مه عمر د کندهار په سپین بولدک کې زیږیدلې. معذوریار د خپل 14 کلن ژوند ډیره برخه په بلوچستان کې تیره کړه او د بلوچستان په مرکز کوټه کې د نومبر په 14مه سا ورکړه. لکوټه د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال سمت شبنم راپور لري.
شپس و سبا ملاقات و نسولیار سره زړه ملوبي جي هميشه لسرهنګار سره ګل مشکوي ګوتې مډکی لازغوي سولې څشتنه څل دي پیدا کړو ګل خار سره چې د دوژخ تو دولمبو و سپدي دنیا کې څوک به حساب کړي په ماشر لمازوريار سره. د دې شر څښتن اجي شفیق العالم معذوریار ل دې نړۍ څخه د تلپاره وکوچدي. نوموړی ل تیر دوه کلونو څخه د سالنډي په ناروغي اخته او ل تیر څو می څخه د کوټې استوګن کور کې بستر پروت و چې د نومبر په 15مه د څلور شپې ته کلونو په عمر کې سا ورکړه او د کوټې لویدیز بای پاس درک خاورته وسپارل سو. په جنازه کې یو شمیر شاعرانو او لیکوالانو ګډون وکړ. شفیق العالم معذوریار د 1955 میلادي کال د فروری پر 2مه د کندهار سپین بولدک د کډنی کسمانده سیمه کې زو کړی وو چې بیا کورنۍ چمن تر کډه سوي وو او پات ژوند هم دلته او په کوټه کې تیر کړ. پر ټولنی زورسنیو یو شمیر شاعرانو او لیکوالانو د نموړي پر مړینه غم راځي څرګنده کړی ده. د کوټ پونتون کې د ژبو او ادبیاتو څنګه مشر ډاکټر نسیب الله سیماب د معذوریار مړینه د پښتو ادب لپاره یو زیان بللې.
د معذوریار صاحب مړینه پښتو ادب ته بیا په خاص سویلي پښتونخوا کچکم ادب دی هغه ته زشت زیات زیان ورسېدی، ځکه چې د دن عمل بدل به شاید چې بیا راسي. دا هغه وجوهات دي. موږ خو نو دلته ډیر سترګور شاعران لرو چې کلم ورسره دی، سترګې ورسره دی او احساس ورسره دی. معذوریار صاحب داسې شاعر وو چې هغه سره سترګې نه وي ورسره، خو هغه سره د زړه سترګې ورسره وي چې له ده څخه کوم ځوانانو ګټه اخیستله چې په داسې حال کې چې سترګې نه لري بیا هم د پښتو دپاره کار کوي، خدمت کوي، لیکي او د ژوند عکاسي داسې کوي لکه یو روخ سړی چې په سترګو باندې ویني، نو زه ولې داسې نسوای کولای؟ دا هغه نقصان دی چې دا به کله هم پوره نسی.
لیکوال او شاعر ډاکټر عبدالروف رفیقی د مازوریا د ژوند او ادبي خدمات فړه وویل.
شفیق العالم مازوریار د شلمی صدی د اوستری نمایه د پښتو شعر و ادب هغه ځلاند ستوري وو چې په دغه اورپیش مازوری یعنی د نابینایی باوجود د سړي په شعر کې ډیر نوښتونه او ابتکارات ځانته ځانګړي کړي وو. د یو شمیر ادبی خدمتونه و پرته لدی چې د یو باهمت انسانو د خپل ژوند خپل روزګار خپل نوکری باقاعده د یو نرمال انسان رنګ د خپل تقاعد ته پوری ماموریت وکي او له هغه پس بیا د پولیسي چارو کې هم ډیر فعال تکړه کسو او د جانداری هم ډیر ضروری کولی او داسې د ننګ او د سیالۍ ډګر همیشه د تود ساتلی وو.
ځوان شاعر عادل اڅکزي ټول چې نوموړي په تاتمول شعري ټولګه کې ډیر سیمیز تور خوندي کړي چې د پوان هر وخت کار ځینې اخیستلی سي.
په تاتمول نومې شعري ټولګه کې لهجه سیمیزه ده، ډیر داسې لفظونه او ډیر داسې ټکي تاتمول په خپل غیش کې نغښتي دي چې هغه په آینده وختونو کې او په اوسني وخت کې هم خلک یا د ادب څېړونکي ډیر کار ځنه اخستلی سي چې هغه د سیمیز غرني او کلیوال الفاظ په خپل غیش کې لري چې د اوس دور نو ځوانانو ته بنوي وي یا به اوریدل نه وي.
شفیق العالم مازوریار د شاعری پیل په شپږ کلنۍ کې کړی و چې درې شعري ټولګې تاتمول سکاسه شونډې پاڼې زړه د کاڼې چاپ دي، خو له تیرو لسو کلونو شاعري یې ناچاپاته ده. نوموړی په درې کلنۍ کې د سترګو د دید څخه بې برخې سوی و، خو د ژوند تر وروستیو کلونو پورې تر لیر لیرو ځایونو پورې هرې ادبي خپرونې ته ځان رساوي.
شفیق العالم مازوریار د سالنډی له اوجدي ناروغي ورسته د کوټي په وروختون کې ساور کړ.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
په بریتانیا کې د نړیوال جایزې ګټونکې الماس خانم نن سبا په تار اوستن انزورونه باسي. مخکې تر دې چې د الماس خانم نظر در سره شریک کړم، د امینه فنا په ژغ د دې یو شعر لرو.
د چا لغم داسي په زړه مات کرځي ملنګه، د چا لغم داسي په زړه مات کرځي ملنګه، چې ما غوند بي وسا او میرات کرځي ملنګه، کچکول د ارمانونو دی اوخ کو پتري کړای، کچکول د ارمانونو د پوخ کو پتري کړای، په هیله د یوې مسکا خیرات کرځې ملنګا، په ویښه په ویدو دې سوې سوې نارې اورم، زما د خیال کوڅه کې بل ها زیات کرځې ملنګا، زرینې ملکې په شان لکوم گلشن راغلی، زرین ملکی پشان لکوم گلشن راغلی، چه خوب ده زوغ پزرون لکشات گرزی ملنگا، ده خانی ده خانانو ستا خوشان ده پادشاهی ده، جامه ده ملنگی که نظر مات گرزی ملنگا، لقال حال تراغلی مستانه مولوی وار، لقال حال تراغلی مستانه مولوی وار، اوس جوړ د شمس پنوم کلی کلیات گرزی ملنگا، ز ټول عمر داستا په انتظار ورکه ولاړه، خو ته هیڅ ما ته نه کړې التفات ګرځې ملنګا، چې هر نظر د خوک لکه غزل د حافظ دی، چې هر نظر د خوک لکه غزل د حافظ دی، په لټه به د کوم شاخ نبات ګرځې ملنګا. ستا عشق فنافل عشق کړما، زما فطرت بدل شو، ستا عشق فنافل عشق کړما، زما فطرت بدل شو، تو اوس هم په خپل نوم او په خپل ذات ګرځې ملنګا. ستا عشق فنافل عشق کړما، زما فطرت بدل شو، تو اوس هم په خپل نوم او په خپل ذات ګرځې ملنګا، تو اوس هم په خپل نوم او په خپل ذات ګرځې ملنګا، د چا له غمه داسې په زړه مات ګرځې ملنګا، چې ما غوندې بې وسه او ایرات ګرځې ملنګا، چې ما غوندې بې وسه او میرات ګرځې ملنګا.
الماس خانوم نن سبا په کوم انځورونو کار کوي؟ د پښتونخوا د هنرمندې د سنوتار یو انځور ته تیره میاشت د بریتانیا غیر دولتي مؤسسې بل ویډر د مذهبي آزادۍ جایزه ورکړه. د دې جایزې د ورکړې مراسم په لندن کې د بریتانیا د پارلمان د یو شمېر غړیو په حضور کې ترسره شول. له الماس خانوم نه به واورو چې نږدې میاشت وروسته تر جایزې د نوی څه جوړ کړی.
جایزې نورستو هم زما هڅه وه چې نور انځورونه جوړ کړم، یو څه خو مې روان کړي هم دي، خو لا پای ته مې نه دي رسولي. خو هغه کله چې ما ته جایزې اندازه وشولم، دغه نورستو مونږه هغه د ویزې په پروسس کې او هغې په منډه ترډه کې شو، نو دا نه بیا به نه شو کولی چې هغه وخت کې نور انځورونو ته دوام ورکړم. خو اوس اوس ما کوشش شروع کړی دی چې څومره هم زمونږ مشران دي چې هغه ما لا نه دي نازولي او دغه انځورونه ما نه دي جوړ کړي، نو باید چې زه هغه جوړ کړم او پای مې کار روان کړي.
تاسو راته ویلی شئ چې کوم خاص انځور شته چې کار یې مخته تللی وي؟
وو داسې انځور لکه زمونږ دلته کې چې د پښتنو غمخوار او زمونږ د دیزوان کول مشر ورته ویلی شو، د محسن داوود انځور په فرانسیس کې دی، خو لا پوره مینه جوړ کړی.
ستاسو پخوانی خامک انځورونه چې ځینې ما کتلې دي، د پښتنو افغانانو د یو شمېر سیاستوالو څېرې وي چې اوس هم دا تاسو په سیاسي څېره کار کوي، خو کوم انځور چې جایزه ګټلې ده یو ډول سیمبولیک دی چې به پښتنه نجلۍ د موسیقي په ژبه د خپل خیال اظهار کوي او شاوخوا یې د مذهبي نقشو انځورونه راګرځېدلي، سیمبول ته مو څرنګه مخه کړه؟
ما په ژوند کې په لومړي ځل باندې داسې یو انځور جوړ کړ چې هغه تخیلاتي دی، لکه هغه د یو مخصوص انسان نه دی، نه د سیاسي انسان دی، هغه یو افغاني جنۍ ده چې په سر یې د ټولو مذهبونو هغه زور دی، یا مونږ ویلی چې څومره فشار د لاندې ده، او هغه نشي کولی چې د خپل جذباتو احساساتو اظهار وکړي، او هغې سره بیا هغې خپل کلتوري کالي اغوستي دي، په سر یې منګی دی او داسې سره شپېلۍ ده، نو هغه بیا کولی شي چې د دغه شپېلۍ په ذریعه باندې، د دغه شپېلۍ د وهلو په ذریعه باندې هغه د خپلو خیالاتو اظهار وکړي، او یا هم دغه ټول مذهبونه کوم چې مال ځینې پرې سر جوړ کړي وو چې د دې دباو دی، یا زمونږ په معاشره کې چې څومره هم داسې سیاسي مذهبي پریشر دی، او یا چې څومره هم مذهبونه دي، نو که دا د یو بل سره په اتفاق سره واوسي، یا د یو بل سره جنګ ونه کړي د مذهب په سر، یا د مذهب په یو بل نفرت ونه کړي، جنګ جدل جوړ نه کړي، نو بیا مونږ کولی شو چې یو ښه پرمنه او یو ډیر د مینی دکا مشرمونګه تشکیل کو بیا د مینی محبت صدری وای.
ام دغه سیمبولونه تاسو څنګه پیدا کړل؟
سیمبولونه د ټولو مذهبونو دی، لکه پاره کې عیسائیت هم راځي، هندویزم هم راځي، اسلام پکې هم دی، کرشنزم څومره هم کرشنیتی څومره هم زموږ سره مذهبونه دي. نو ما د هغې سیمبولونه را پیدا کړل د ګوګل نه، او بیا مې هم هغه څومره زموږ سره شیخیزم او داسې مذهبونه دي دا ټول ما هغې کې رسم کړل.
دغه نظریه، دغه آیډیا چې دغه سیمبولونه به هم د دې انځور شاوخوا تاسو کار کوي، دا مخکې له تاسو سره و کنه؟ لومړی مو د انجلۍ انځور کړه، وروسته بیا سیمبولونو ته تاسو مخه کړه.
لومړی ما جنۍ انځور کړی وه، دغه افغاني پیغله، وروسته مې ورته دغه سیمبولونه دغه کړل، ځکه چې ماته دغه کوم پروګرام چې و یا چې کوم مقابله وه، نو دغه د مذهبي ازادۍ په اړه باندې و چې موږ څنګه کولی شو د خپل هنر د لارې مذهبي ازادي وښایو دنیا ته، یا د خپل هنر په ذریعه باندې موږ د مذهبي ازادۍ یو انځور څنګه رغولی شو. نو هم دغه لړ کې ما دغه خپل چې زما په ذهن کې څنګه خاکه جوړی ده چې څنګه زه کولی شم دغه انځور کړم، نو دغه خپل یو خیال مې و چې په یو طرف پورته ټول مذهبونه چې هغه یا موږ ویلی شو چې دجنۍ په سر باندې امبار دي، یا هم په معاشره کې دي، یا په دې ټوله دنیا کې دغه مذهبونه دي چې اکثر موږ وینو د مذهب په سر باندې ډېر داسې جنګ جګړې او قتلونه کېږي، نو باید چې دغه ونه شي او د یو بل مذهب ته احترام ولرو.
الماس خانم، ستاسو د جایزې تر ګټلو وروسته ډیرو افغانانو په فیسبوک او خواله رسنیو کې ستاسو د هڅو ستاینه وکړه. د ستر خوشحال دا شیر ډیرو ولیکه چې پښتنې په قامت ستر نه دي سړي، دا سیاست ونی تاسو ته په هغه ټولنه کې چې د نجونو حقونه ډیر خوړل شوی دي څه احساس درک؟
ډیر زیات فخر او ویاړ محسوسوم، بیا ډیر زیات خوشبینه يم راتلونکي نسل ته، زمونږ ځکه چې زمونږ عوام یا زمونږ راتلونکي نسل یا زمونږ اوسنی ځوانان چې کوم دي، دا دومره هغه ذهن جوړ شو دې طرف ته چې زمونږ یو پښتنه خور راځي او هغه خپل هڅې وړاندې کوي یا خپل هلې ځلې کوي چې هغه مخکې لاړ شي. نو زمونږ پښتانه رونه وسته دي جوګې دي چې هغه دای ستاینه وکړي، نه چې هغه رامني کړي. او بیا هم په سوشل میډیا باندې څومره زمونږ رونه دغه دي دا اویرنس پکې ډېر زیات راغلی دی پښتنو کې وس. نو را روان وخت کې هم زه خوشبینه یم چې داسې پښتنې که مخې ته راځي، نو باید چې دغه رونه داغي هم دغه سپورت وکړي، او انشاءالله چې را روان وخت کې به د دې نه هم لکه ما څومره سپورت میلاو شو وس دې انځور سره، نو داسې به نور جنکو ته هم ملوي.
له الماس خانم نه په مننی ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام له ازادي راډیو اوري. د خبرونه په دې برخه کې دودونو ریواجونو ته مخه کوي. په نورستان کې د ودونو دود، په خوست کې د میلمه پالنې دود، خو مخکې تر دې چې له دې موضوعاتو مو په تفصیل خبر کړو، غزنی ته مخه کوي. پرښاو او موټرو شیرونه، شعرونه، متلونه او ډول ډول لیکنې تر ډیره لکه څه پښتونخوا راخلي دود دی، چې اغیزې په جلال آباد کې خبرې شوې او نن سبا یې نور افغانستان ته هم سرایت کړی دی. په غزنی کې په روسیو کې پر موټرو لیکنې زیات شوې دي. شاید ځینې لیکنې منفي تاثیر وکړي، ځینې مثبت اغیز، خو ممکن هغه د فلسفې د استاد د درس مشهور کسوي چې یو ګیلاس نیم له اوبو ډک پر میز کې شوت، له محصلونو یې پوښتنې وکړي چې څه ویني. چا ځواب ورکړ نیم ګیلاس تش دی، چا وویل چې نیم ګیلاس ډک دی. نو د لیکنو د مثبت او منفي اړخ انفرادي سالم درک شای سخت وي، خو که چیرته ازادي وي چې څوک څه لیکي هغه دې لیکي، په اخر کې ټولنه په خپله له شو شره اخلي او بد څنډې ته کوي. وای ټولنیز شعور تقریبا تل خپلې ګټې تر انفرادي وه چې د ایډیالوژیو په تار تړل شوي وي ښه پیژني. د غزني پر موټرو لیکل شویو لیکنو ته به مخه کړو. په دې اړه له سیمې راپور لرو.
سور لړم، تور مار، سپینه کوتره، دا او ډیرای نورې جملې چې په غزني کې د موټرو د شا پر شیشو لیکل شوي، دا دغه ځای اوسیدونکو وایي دلته په دا وروستیو کې ډیرای خلک د خپلو موټرانو پر شیشو بیلابیلې جملې لیکي چې ځینې مثبتې او ځینې نورې بیا منفي هم دي، چې خلک د مایوسۍ لور ته بیایي. رحمت الله مرجان خیل د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نو موړی وای ک موټریزو ادبیاتو ته زیر سو ډیرای داسې مثبت جملې پر لیکل سوي چې خلکو ته ګټه رسیدای شي، خو ډیرای نوري بیا منفی هم دي چې هغه د ځوانانو پر ذهنونو بد اغیز کولای شي.
د مثال په ډول په یو موټر باندې لیکل سوي دي چې کلمور یې ویل لما سره مخېږه، یعنی په دې معنی چې دی خپلم به احتیاط ده، دی خپلم د مرګ کندې ته ځان غورځوي او تا هم غورځوي. او که مثبت اړخ ته کوم مثبت اړخ کېم کې داسې ادبي داسې جملې لیکل سوي چې هغه ټولنه کې یو مثبت اغیز خپرولی شي. که مذهبي اړخ ته وګورو، د مور دعا جنت هوا ده، دا خپل یو ښه جمله ده، کېدای شي سړی دې ته متوجه کړي چې د مور احترام کول یا د مور عزت ساتل دا خپل یو بهترین کار ده.
په لونو تعلیم وکړئ چې سیال سي، غیرتي خلک په لونو تعلیم کوي. او یادا چې بے ځایه مګرزه هغه مثبت جملې دي چې پر دغه موټرانو لیکل سوي، خو د دې ترڅنګ له موږ سره دی نه کیږي. که دې تعقیب کړم سر به وخوري چې په کور کې واک نه لري، له موږ سره دی نه ګرځي، تا ته ولې زور درکوي. او داسې نورې جملې بیا ځینو کسانو لیکلې، خو ځینې داسې جملې هم لیکل سوي چې نظام ځواک او لس ننګوي، لکه مافیا چې د خلکو په ذهنونو هیڅ شنه لګیږي. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم مني چې د ځینو موټرانو پر شیشو یې دغه ډول لیکنې لیدلې دي. په دغه ځای کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس حمیدالله نثار آزادۍ راډیو ته وویل هغه لیکنې به پاکې کړي چې په اخلاقي لحاظ ناسمې او یا تاسف تلمن وهي.
بلې، د غزنی د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په پام کې لري چې د تیرې ادارې له وخت راهیسې په بعضي ګاډو او یا نورو ځایونو داسې لیکنې چې هغه په اخلاقي لحاظ کمزوري وي او یا یو قسم تعصب تلمن وي، تر څو هغه لیکنې پاکې کړي، ځکه دا یو قسم په ټولنه کې منفي تاثیر لري.
پر موټرانو د پورته لیکل سوو موټریزو ادبیاتو تر څنګ په ډیری موټرانو رنګارنګ شعرونه او ټپې هم لیکل سوي چې ځینې مثبت او ځینې منفي پیغامونه لري.
په نورستان کې نن سبا د ودونو شپې ورسېدي. وړاندې نورستان ته ورسو، مخکې تر دې چې تاسو د نورستانیانو د ودونو له دود سره آشنا کړو، د خوستیانو د میلمه پالنې دود ته به تم شو. په دې ولایت کې هغه کور ته په درنه کتل کېږي چې میلمانه یې ډېر وي. د خوستیانو دا رواج دی چې د میلمه سر او مال به ساتي. تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې.
په پښتنو په ځانګړي ډول د خوستوالو په منځ کې د میلمه پالنې دود تر اوسه هم پیاوړی دی. په دې ولایت کې تر اوسه هم د هغو خلکو نومونه په ډېر عزت یادیږي او حکایتونه یې موجود دي چې پیړۍ وړاندې یې میلمه پالنه کړې او د کور له دړې څوک وږي تږي بې اسري او مایوسه نه لیدلي. قومي مشر امیر بادشاه آزادۍ راډیو ته وایي په خوستوالو کې تر ټولو درانه کورنۍ هغه وي چې ډېر میلمانه لري.
څوک ډېر میلمانه ولري، څوک ډېر دوستون ولري، هغه په ټولنه کې ډېر عزتمن اشخاص دي. هغه څوک چې میلمانه نه لري هغه بې وسه خلک دي. نو موږ ټولنه چې دو کومي جوړه شوې ده، په هغې کې څوک چې زیات انډیوالون، څوک دوستون او میلمه لري او ښه دسترخوان لري، هغه ښه امتیاز او په ټولنه کې ښه عزت لري.
د لکړو اوسیدونکي قومي مشر شاپور وایي هغه کورنۍ چې له نورو سیمو او ولایتونو خوست راځي، د خوستوالو د قدر او میلمه پالنې له کبله په دې ځای کې د پردیتوب احساس نه کوي.
د مسافر خلک چې خوست ترسي اده ولنه د هر ملت، د هر وطن، د افغانستان، د هر ولایت نه جدي دوی بیگانګۍ احساس دلته نه کوي او دوی کوشش کوي د خوست خلک سره دائم اوسي. که حتی دې علاقه مند دي چې د خوست خلک سره یوه د دوستۍ اړیکې هلته پیدا کړه، که موږ هغه د خوستوالو د میهمان نوازۍ نه دا احساس کړي که متوجه وي.
مختار الدین جلالزوی دی او قومی ملک زوی دی. نو ما وړی وای
ایمون پلور خو یو د قوم کلی ولاس سپینګیر مشر قومی سړی او ملک وو. او بیا هغه څوک چې د مشرون او د قومی خل مخور مسپینګیر ته بو اجرو ترتل دی، هغه بډی درنوای کېدل، هغه ته بو د وخت مو د واس مطابق ټیکاله چا ور کوله کېدل. نو په همدې اساس مونږ هم کوشش کوو چې د خپل پلور او د خپل مشرون په قدم نه قدم کېږو او دغه مننوزی ختم نه کوو، دغه دوست دوه دستور تر اخره پورې وسته او خلکو ته د خپل واس مطابق ډوډۍ او کاله ویر کو که څه هم موږ و نه خرو، خو باید ملمانه و نه زو.
د تنه یوسیدونکو قمر خان کامران وای وو ورونه دی او حتما لیا ورور سره ملما راځي،
منګه شکر دی وورونه او دی وورونه سره هر ورځ روز مره د شکر زای دی منګ افتخار کو چې دوا در میلمانو د منکور تر ازي او هر یو ورور دغه دوا در میلمانو په خپل ځای قدر کوي او د سحر وخت چې دوی کله رسختيږي د دوی بیا هم تلوسوي چې د منکور ته تشریف راوړي.
د اسماعیل خیل د میټا خان کلی اوسیدونکو سید الله وای په خوست کې ډیر غریب کسته هم چې ورشي ایوا حجره لري او تر وسه د میلما عزت کوي.
دا واقعیت چې په خوست کې میمنوازی بيخي زته د زکه چې کاډر غریب سړي ته ورشم مخپله وجره خپل زی جمع جماعت لري او کاټ یو ګرلای در کوي اینې په ډیر او یاله ټند سره سره سلیما چې کپېژنې دي او کنه دې پېژنې. نو دا ثابت وی چې دا د خوست خلکو کې دا د میمنخانو جوړول علی دا او د نه پېژنګلې په اساس دوی تاسو سلیما شهر کول او خره او بیت سلطان دا د میمنځي خر طریق
سره لدی چې په خوست کې میلمه پالنه یو عام دود دی. خو په اوس وخت کې چې د ټکنالوژي پر مټ ځینې پرمختګونه رامنځته شوي او د خلکو کارونو کې ډېر وخت او چټکتوب راغلی بیا کله ناکله بې وخته میلمانه د ځینو چارو د ځنډ او خنډ سبب ګرځي.
په خوا کې دغه میلمه پالنه ځنډېدله یا خبرې وګدې یا بجمې کېدې هلته دومره ضرورتونه نه وو ضرورتونه زیات دي. هیله مم داده چې دغه کسان په دې برخه کې باید د وخت نظر ونیسي او دغه فامیل د غړو هغه مصرفیتونه چارې هغه په نظر کې ونیسي او خپل بندرونه مخکې یوسي.
خوستي ټولنه چې د خواو شاد دي شلو یا وړو قومونو څخه جوړه شوی د دوی د ژوند په طرز لهجه ملمپالنه راشدرشه او نور ټولنیزو اړیکو کې اوسه توپیرونه شته. خو ملمپالنه اوس هم په خوستي ولسونو کې لوړ ځای لري او د ملمپالو خلکو قدر او عزت کیږي.
ازادي رادیوي مجله پر منځني صفه 12.9 او اف ام 7.15
په نورستان کې د ودونو شپې ورځې دي. مونه کې چکل پر غرونو د واورو ورېدل پیلي شي شپانه نورستانیان او د مالونو چشتنان چې میاشتې میاشتې په لوړو غرونو کې په څړځایونو کې تیرې کړې وي له مالونو پنیرو او راغوندو کړو کوچو سره کلیو ته ستنې شي. دا غشپې دي چې کوشتن شوی نورستانیان ودونه کوي او د بیرته ستنو شوی په خوشي کې خلک میلې جوړوي.
ګل کجا کې دار ګل نل کېستا هستا ګورني بوې کرني ناستا بنگړي روپي شرنګ برنګستا دلبر شيري همه زنګو بارا. ګل کجا کې دار ګل کجا دار
لخرونو رخونو درشکته شوی نورستانیانو له حالمو په دې راپور کې خبرو.
په نورستان کې څاروي لرونکي او چوپانان له نږدې شپږو میاشتو مسافرۍ وروسته بیرته خپل کورونو ته راستانه شوي او همدای د خوښۍ شپې ورځې دي. دغه چوپانان او څاروي لرونکي د سور او جوزا له میاشتو خپل څاروي سره له آبادو سیمو او کلیو لری پرتو څړځایونو ته څاروي وړي او د میزان یا تل میاشتې اخیری ورځو کې بیرته کلیو ته نږدې څړځایونو او بانډو ته راستنیږي. دوی دغه موده د خپل څاروي سره په شنو چمنونو ځنګلونو او په داسې ځایونو کې تیروي چې هلته ژوند کول لستونزو او ګواښونو ډکوي. د برګمټال ولسوالۍ د افسي کلي اوسیدونکي مولوي محمد حسن د دغه دوت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
پسرلی له سمجه او ځکه زمونږ دوت دستور داري چې مونږ مالونه بر باندې ته وړو او لاندې زمینداری شروع کیږي. مالونه سره ځنی خلک خپل اولادونه او خپل کور والا مړي او ځنی خلک خپل چوپانا نیسي او برځي تقریبا لسم میزان پورې یا د شلم میزان پورې برای او بیا کوځي او ځان سره کوچو ماسته او د پنیرونه او سچال د جمع شوې د ام ځان سره وروړي.
مولوی محمد حسن زیته وی چې کوم کسان کوژده شوی وي هغه په همدې شپورزو کې ودونه کوي او جمع کورونو کې تیروي.
کوم چې کوژده شوی هغه ودونه شروع کوي درې څلور مال لالي او خلک ټول خوشحالي او یو بل کلی نه دعوتونه او دغه خوشحالي په خیر مالونه امراله او مونږ هم په خیر غرون نه کوشو او واره ته درې څلور میاشتې سره په غرونو کې تیر کې بیا واره ته کوشي دوستانو باندې والا نو یې خامخا خوشحاليږي.
د برګمټال ولسوالۍ قومي مشر حاجی غلام الله خان نورستانی راته وویل لری ځنګل لرونکو بانډو او چمنونو راستانه شوي څاروي کورونو او کلیو کې نه ساتل کیږي، بلکې دلته هم ورته کلیو سره نږدې ځایونه جوړ کړي او هملته یې ساتنه او پالنه کوي.
هغه څه چې حاصلات وي، مثلا پنیر وي، متر وي، بیا کوچ وي، دا شیان چوپانان هملته اوسېږي، هغوی جوړوي، بیرته مال والا چې شراکت سره وړي هلته مالدار خلک ځي په آسونو کې باره یې راوړي کلي ته. په کلي کې بیا ګاونډیانو سره د یو ځای میله غوندې وړي او دا شیان لږ لږ تقسیموي خپل نور ځان ته د ژمي دپاره سره. ژمی بیا څلور میاشتې پنځه میاشتې مالونه راځي بیرته په بنډو کې د کلي په شاوخوا کې وي، دننه په کلي کې مال څوک نه ساتي.
په پسرلي کې بانډو او لرې پرتو سیمو ته د څاروي وړل بیا یې د یخنۍ پیل کېدو سره بیرته خپلو کلیو او هوارو ځایونو ته راوستل او په دغو شپو ورځو کې ودونه او خوشحالي کول نورستان کې یو دود دی. نورستان هغه غرنی او لری پروت ولایت دی چې ګڼ اوسیدونکي په مالدارۍ بوخت دي. د همدې څارویو د محصولاتو او پلور له لارې خپلې ورځنۍ ستونزې حل کوي، خو سږ کال په څارویو کې د پوستکي او نورو ناروغیو زیات څاروي وژلي او کوم چې پاتې شوي هغه هم له شیدو ورکولو پریوتې دي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجلې دا غنه رانغاړو. زه احمد شیبر لتا سو اجازه اخلم. تربیا
د ازاد ایز اسمان مری و غازی امانونا شغازی اسمان مرحبا زی امانو لا شوا زی امانو